افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوریدي خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم پیل د دې سات په خبرونو کو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې د څه باندې یوې اونۍ په موده کې څلورو زلزلو نږدې 20,000 کسان اغېزمن کړي دي. سیف د چلډرن نن په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې دغه زلزلو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 1,300 او د ټپیانو 1,800 یاد کړی چې په خبره یې ډېرې برخه یې ښځې او ماشومان دي. د راپور له مخې دغه زلزلو له هرات ښاره بهر په شاوخوا 30 کیلومترۍ کې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ځپلي او زیاتوي. په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخامخ دي. د یو بل خبر له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدریس ادهانم گبریسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې WHO د افغانستان څنګ ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمیر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل
د متحده عربي اماراتو طرفه یو تیار شپخانه راوړل شو او پرې کې تقریبا 50 ډاکټران دي. همدار تلويخ کته د دې تخنیکي ټیم ده د لپاره په تلويخ ساتي شپخانه جوړ شو او اوس مخکې موږ افتتاح کړل.
د متقی په خبره د روغتون ډاکټران او تخنیکی کارکونکو د عربي متحده عربي وبخیدم متحده عربي امارات او نور هیوادونو ادبادي او په خبره روغتون کې د هر ډول جراحي امکانات هم شته. په هرات کې لتیرو لس ورځو رئیس څوزل زورور زلزلې وشو چې تر ډیرې د دې ولایت لیویدي سیمه وځپلې چې زورګونو تنه مړه ټپیانو اغیزمن کړل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهیږي چې د راتلونکو څاخ و خوړه به لکومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو په درېمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږ عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمېر له 4,000 اوښتی دی. د سیمه او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران او استازي د یوه کمربندې یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسېدلی دي. د راپورونو له مخې دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هم په دې کنفرانس کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هرات کې پرونۍ زلزلې د پخوانیو پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او خلک تر ډیره سرپناو ته اړتیا لري.
د سرپنا لپاره ډیر ضرورت، ځکه سینځمه راتلونکی د په ژمي کې خو طبعاً هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
په هرات کې ولې زلزلې وروسته پرله پسې سخت ټکانونه کیږي؟ په دې اړه به د جیولوژي چارو لوی یو متخصص سره وغږیږو. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي د خپل امنیت په خاطر پاکستان ته تللي او چارواکي باید له ځورولو لاس واخلي. د هیواد ته تللي اکثر افغانان هم وضعیت اندېښمن دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسیږي.
پر انګلستان د افغانستان د کرکټ ټیم بریا ډیری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړه.
بیا په دغه نه تکړه لوبغاړو کې او دغه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه.
په سیمیزو نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د ورستي کړکچ له حاله مو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په خوته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتل ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي هر ډول له ستونزو سره مخ دي او که ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي، سړه هوا او موسمي او ساري ناروغۍ به دوی لاله کړاوونو سره مخ کړي. نور جزئیات د امید ظاهر مل پرپورټ کوي.
د طالبانو حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورنه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او زیات نورې قسمن تخریب کړي دي. د دې وزارت وایي جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه، خوراکي او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هران په دې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت او سره په زمين کې کمی نقدیم رستي سراجي سي دي مظلوم ولست لپاره سرپناه جوړ سي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمي راتلونکي د پزمي کې خو تبان هوا ډیر سره وي او په خیمه کې ژوند کولم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروي ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په هرات کې د پرونی زلزلو په اړه ویلي و چې لومړی زلزلې د شدت کچا د ریختر په انداز شپږ اشاریه درې درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچا 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په پرونی زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 3 تنه ټپیان شوي او د هرات ښار په ګډونی په زندجان، کوهسان، ګلران، رباط سنگي، ګسره او اوبې ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولل. د ادارې په خپل نننۍ اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 40000 کسان زیانمن شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې دروان بحران د پاسه بل بحران بدل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا بیانن سار په خپل اکسپانه د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په لویدیځ کې د زیانمنو شویو شمیر 3,315 تنه وخود او وی ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلو ازادي رادیو ته وویل په سړه هوا کې بې سرپناه ژوند کوي او لډې روسونځو سره مخ دي. د هرات اوسیدونکي زیاګل
ټول کور مو نړیدلی، هیڅ هم ندی پاتې، خپل هم ډیر ناروغ یم، روماتیزم لرم، سړه دي، خیمه زما لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت په اړه کې
خلک لویرې کورونو ته نشي تللی، همدلته په خاورو کې پراته یو. د ځینو کورونه چې لنډ دي لږه شیبه ولاړ شي لویرې بیرته راشي. تشناب نشته، د شپې په خیمو کې برېښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن خپل اکسپانډ لیکلي په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 3,300 خلک بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د ادارې له قوله په دوی کې شپږ بیا زننجونې او ښځې شته چې 2,400 همدا اوس امیندوار دي. د په داسې حال کې دا چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تیرې اونۍ له شنبې راهیسې زلزلې شوي او دوی اوسمهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره 900,000 ډالرو ته اړتیا لري.
د جیولوژیکي خطرونو متخصص نجیب کاکړ هم د شبر سره وصل شوی دی. کاکړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. پرون هم په هرات کې زلزلې وروسته سخت تکان احساس شو یا که ورته وایي زلزله وشوه، ځکه چې د رختر په کچه شپږ اشاره درې و. ولې دغه زلزلې یا سخت تکانونه نه درېږي؟
سلام علیکم نور صاحب او اوریدونکو ته هم سلام سلام وړاندې کوم. متاسفانه فعلاً د زلزلې په افغانستان د هرات په سیمه کې روان دي، ځکه چې اول زلزله تقریبا بوم تاریخ کې شوه او هغه نه پس مونږ د زلزلو پس لړزې درلوده چې هغه نه پس زلزلې جریان درلوده او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړه کیږي، مګنیټیوډ به واړه شي. نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي، لیکن متاسفانه پرون دا وخدل شو چې حرکت وسم جریان لري، ټیکټونیکی حرکت شته دي او یو بل زلزلہ تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غي نه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزلہ وو. شونن هم موږ پس لرزې د دې زلزلې دلودل او دا ښکاری چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورور روان دي.
کله
اول زلزله التشوي او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه ډیفالت په طریقه باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانونه دي. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې، زلزلې لومړی زلزلې وروسته ټکانونه وروکیږي، شدت کمیږي، اما د دغې لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هماغه سخت ټکانونه دي چې اکثرا ورته زلزلې وایو. ولې علت څه دی؟
دا د دې چې په دې منطقه کې تقریبا اخرینه زلزلہ چې شو هغه 1978 کې اوس سلور ماګنیټیوډو هغه نه پس دلته زلزلې نه شوي، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزلې نه شوې د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا ده کچیره موږ جیولوژیکی معلومات سره راټول کړو، دا ویل کېږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی وو. نو اوس د انرژي اکم فال چې د اکم د ټیکټونیکی حرکتو مخې نیو یا کلک نیولو هغه انرژي اوس قوی شوې ده د فال د حرکتو معنی د دې معنی د سر راځي.
بله،
نو چې کله یو د فرادا چې کاست یا مات شي نو ته هغه وخت پورې د زلزلې بکیږي تر څو چې د ضعیف نقطې نور دي د هم قضی کې په یا بیرته هغه قوی نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي ریزنه خلاص وی انرژي خارج شي چې بیا دینه پس فال درام شي.
دغه ورسته زلزلو دغه ورسته زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړی دی. په دغه سی حالت کې طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړی در زونه پکې پیدا شوی دی او اوس چې نور زلزلې کیږي غو نور زلزلو هم د نور هم کواک کړی دی، اکثرا زیانمن شوی ودانه یا کورونه. خلکو ته څه کول پکار دی؟ څه باید وکړي؟
متاسفانه د زلزلہ د هرات زلزلہ چې د دې عمق دومره ډیر نه وسنګه چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو، هغه سل 200 یا 300 کیلومتر د ځمکې لاندې وي، د هغه تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې 10 کیلومتر وي او په عمق کې وي، د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زدا لارخونه کومه کم کورونه یا کم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونه کې درزونه دي، هغه نه لری اوسېږي، ماشومان د لری ساتي او کوشش کوي داسې پروګرامو ته غوږونی سي چې زلزلې په وخت کې باید څو کې چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارخونه ډیر مشخص شته دي چې تول شي د میډیا او یا هم د کتابونو لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغه مطالعه وکړي، هغه وخت کول شي چې د تلفاتو شمیره کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرځي به هم نور بم سو ورځي نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
ډیر مننه کور ودان د جیولوژیکي خطرونو متخصص نجیب کاکړو.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
بیا هم د هرات د زلزلې په موضوع کې تم کې ګوډ هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو چې د زلزلې لوري په خیمو کې شپې تېرې دي، ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تیرې شنبې په ورځ دلته په دښتو او سړکونو ترڅنګ خیمه درولې وای د لومړنیو اسانتیاو په ځانګړي ډول د تشنابونو د نشټوالي لامل ځینې ناروغي هم خپرې شوې. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشټوالي د ماشومان او میرمنو ډیره جدي ستونزه ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نور ستونزو ترڅنګ د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي وایي چې دا مهالي اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالي دی. د هرات اوسیدونکو فردینی ازادي رادیو ته ویل د تشنابونو نشټوالي په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خبرېدو لامل شوی.
از زمانی که زلزله بهرات شروع شده، لږ وخت راهیسی چې بهرات کې زلزلې پیل شوې، تر اوسه زه او زما شاوخوا ګوندیان اخلاص سیمې ته راغلی یو. دلته له جمعه د نن څخه د څکا کوبر اورل شو، خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په آزاد فضا کې د تشناب اړتیا پوره کوي چې دا پسیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې د غلط شته دي هغه ته د ناروغي او پیخودو لامل کیږي.
مشکلات وجود
می د هرات بل اوسیدونکو لال محمد چې کورې د زلزلې لامل ویجاړ شوې او اوس ترې وی خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشټوالې د کورنۍ په ځانګړې توګه د ماشومان لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
5 تا طفل ریزه داري
15 کوچني ماشومان لرم ټول نه تنه یو ګرځنده تشنابونه نشته خیمه نه لرو د څښاک پاکي وبنه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ترې هیله لرو تر څو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کوي.
مزایمت میشه.
د هرات د ملاسیان سیمه اوسیدونکې نسیمه کریمی وایي نګدی سل کورنۍ په یو دخته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نو موري وایي
درین چې یک دشه خیلی کلانه کې هم
دلته یو لوی دخته ده چې ټول ماشومان نارینه او خزه دلته راټول شوي دي. اصلي ستونزه چې خزه یې لري او لیدل کېږي د ګرځند تشنابونو نشټون دی. خزه مجبور دي صدر تر ځان تاو کړی. ماشومان هم همداسي پاکو به نشته، ګرځنده تشناب نشته، د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ لار نشته.
یو بل خزه چې په هرات کې اوسیږي وای چې میندواره وا او دوی ته نګدی د تشناب د نشټوالي له عمله به ډیر تګ راتګ کاوه چې له همدې عمله یې سخت وشو. نو موري ازادي رادیو ته ویل
موږ د همدې زلزلې له زیانمن شو څخیو. موږ د زلزلې د ویرې له عمله نه غوښتل چې ډیر تګ راتګ وکړو، ډیر لاړ شو را شو، بس ما ماشوم سخت شو. که ممکن وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرلپسې زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له مرستندوی موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړې توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د اسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي د خپل امنیت په خاطر پاکستان ته تللي او چارواکي باید له زورولو لاس واخلي. د هیواد تللي اکثر افغانان هم وضعیت اندېښمن دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې تر نومبر مخکې به ټول بیا اسناد کډوال له هیواد ووځي، کنه دوی به په زور وباسي.
د اسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د حق پریکړې په اړه سخت اندېښمنه ده چې ټول بیا اسناد پناه غوښتونکي له د هیواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پریکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د آسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوي چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پریکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډېر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډول چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویزو د دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي، نه شي بیرته ډیپورټ سي او یا هم زندان ته واستول سي او یا نورې ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکی په نوم یو بل افغان کډواله وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو ځواب ورکړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو ان ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځي، زه چیرته لاړه شم او څه وکړم؟ یو ان ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولې بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخې مسول عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستانی پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوې چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرایل ته ستون شو. نور جزئیات له اسدالله الدین اوري.
د اسرایل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه د دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرایل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرایل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی، اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرایلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن د دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرایلو ته د سفر پر مهال اسرایل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرایلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو دغه وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیل په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیسار جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوږدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځه وړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې له را رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی وایي 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. ډبلیو اف پی دا خبره د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر ژمې مخکې لږ تر لږه 10 میلیونه اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. ډبلیو اف پی تر دې مخکې ویلي وو چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله افغانستان کې له 12 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان یې وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه په لاسي کراچۍ کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او وریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هېڅ شی کور ته رانه وړل. ښار ته لاړم، هېڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کېږي چې هېڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کېږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
لرو د کور کرایا او د کور لګښتونه نشو پوره کولای. زما سن کم دی خو که مې وګوري حیران بشي چې دا خزه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسیدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کېږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري بهاري وضعیت په اړه لیکلي، لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمېر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین له اړخه په یو ډېر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکي همیرا فرهنګیار وایي، په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانی ها به شکل مقطعی
د مرستې بعد لنډ وخت لپاره وي او د خلکو د رنز لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردونکې ده چې زموږ یو باسواد ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوم لیکنه وکړي، داسې مهال چې د کار ډیر وړتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري، یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د ناورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې لږی او ان د مرګ لګواخ سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کیږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نس ویده نشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس هم د سپورت له ډګره د سریلانکا او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې، 209 منډې کړې دي او اوس د استرالیا ټیم د دو لوبغاړو په سوځېدو په 9 اور کې وبخی په دوهم شپږم اور کې 9 منډې کړې دي. خو پر انګلستان د افغانستان د کرکټ ټیم پرونی بریا ډیری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړله. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان دی پرون د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماته ورکړه.
This has been a remarkable evening. افغان لوبډلې د لوبي ګټلو تاریخي شیبه ده. هغه شیبه ده چې افغان توپچوونکی راشد خان په خپل توپچونې د انګلستان وروستی لوبغاړی مارک ووډ آوټ کړ او د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بری خپل کړ. د افغان کرکټ لوبي پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړي او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپل خوښیو او احساساتو اظهار کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نوم یاد
لوبه واقعا ډیره مجزره لوبه وه. بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او انشاءالله فاینل ته به ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتې وي، دغه څخه کرکټ لوبه ګټي. ډېر د خوشحالۍ ځای و، ډېر خوندوره شپه و، ډېرې خوندورې شېبې وې. واقعا هم چې تیر ماښام ډېرې ځوانان چې موږ ناست وو یو ډول ولولې وې چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره راپوه کېدل وو، لاسونه یې سره ورکول وو، چکچکې کولې، یو د خوشحالۍ ځای وو.
یو شمیر بهر میشت افغانان هم ورته خبره کوي، وایي کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړې ده. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی او اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
ډېره زیاته مننه زمونږ اتلانو، مونږ هم تل تر شا ولاړ یو او مونږ هم ډېر زیات منندوی یو چې مونږ د خوښۍ او خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لرې او بد حالاتو کې تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکا راولئ.
یو شمېر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونۍ بریا ستایلې. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونۍ لوبستیا یو زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار
نو سپین بالرانو ډېره خطو پچونه وکړه، خصوصا نبی مجیب راشد د درېوانو ډېر ښه پارټنر بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبت نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 500 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبي روان دي پرون پکې د افغانستان درې ملوبه و. لومړی یې توپه نه وکړاو سیالې لوبډلې ته د نه څلوېښت اورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کې دو د سوه څلور اتیا منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په یو څلوېښتم اور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمان درې، راشد خان درې، محمد نبی دوه، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو یو وکټ واخیسته. کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا ته 500 منډي وکړي. د لوبغاړو مجیب الرحمن ونومول شو.